بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو دفاع وزارت نن وویل چې هغه و هیلیکوپټر چې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی باید بیرته افغانستان ته وسپارل شي. دا هیلیکوپټر امریکایي ځواکونو د جمهوري نظام په وخت افغان پوځ ته سپارلی وي. او کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول، د پخواني نظام یو شمېر جګپوري چارواکي په دې هیلیکوپټر کې ازبکستان ته ولاړل. د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې راغلي دي چې د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. طالبان په خاطر ځله له ازبکستان څخه غوښتي وو چې د الوتکې ور وسپاري، خو په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ویلې دي چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي به په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش تحلیل ځلو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ورسوي. وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې په چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماتانو د دندو له پای ته رسېدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هېواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحی سره وکتل. واشنگتن او اروپای ټولنه حماس ته د وی ترګر ډلې په سترګه ګوري. په تهران کې د خامنه‌ای اول حی د خبرو جزئیات نه خبر شوی. د دې لیدنې کتنې جزئیات نه خبر شوی، خو یوازې د خامنه‌ای الحی د حماس مشرتابه شورا د مشر محمد درویش او د حماس یو بل چارواکي نزار ایواز الله عکسونه خبر شوی دي. د حماس مخکنی سیاسي مشر اسماعیل حنیه چې د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و، د جولای په 1 په تهران کې ووژل شو. د اسرائیل دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد یې په دې پیښه کې لاس درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي شایي دی روانه اونۍ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره وویني. ټرمپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې، دغه راس مخکې ویلي وو چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به له نږدې خبرې وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ټرمپ مخکې له دې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي له ده سره وشخي شي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې شایي له زلینسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته یې کړه چې دی کیف ته نه ځي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډیدلو ته یوې نړیوالې مؤسسې ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بې وسله هم اندېښمن دي.
چې دوی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې دا اوس
مونږ راوړو
چې مونږ غلي وای سبا مونږ نه دی هغه غلي. طالبانو سره لنه د یو شمیر مامورینو د ماشونو د ورته ژمنه کړي، خو یو شمیر مامورین لا هم اندېښمن دي چې نوبتي وځندې شي. کوچان خپل سرځاینو ته خپدي.
یو خو خپل پوس زیات سبیلی مو کړلې، غرونه یې بند کړو، غرونه یې مو کړل، بیخي د موک مالچران بیخي ختم سو.
ولې یو شمېر افغانان نن سبا په افغانستان کې له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي؟
نن سبا ډیرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازېتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او د وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یو نړیواله مؤسسه وی په افغانستان کې بشری وسط په کټو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځندول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشری مرستو تکیه دی. پر اوسه شکل افغانستان سره د ټولو بشری مرستو شاوخوا 43% امریکا تمویل کړی ده، جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورک.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په غبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندېدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمیل کړې وه او ټاکل شوې وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره 240 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدې او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندېدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسېدونکي راضیا او د ننګرهار ولایت اوسېدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
په جې موږ ډېر خفه کېږو چې دا خیره بنسټونه دا موږ چې دا کومکونه بند موږ ډېر په خفه کېږو چې دی وای وای کومکونه بندېږي موږ په دغه ژوندې یو دغه خوار غریب په دغه ژوندې دي نو دی چې دغه موږ چې دا کومکونه نه بندې یو
دا اوس مونږ ته راوړو نو چې مونږ غلي وای سبا مونږ ورنه دی هغه غلي چې ماشومان ته په اخو کړو خپل ما خاون مرد یم دې د اندېښنو کې چې مونږ مجد امرستي باندې شي او مونږ سره کوه کونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه به تر خلک مشته دا داسې په ستونزو کې ګیرو چې څنګه د خوښې خورې.
په هرات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکوونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
په همدې اونۍ کې زموږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا ترلاسه کړه. زموږ پروژې ټولې بشر پالوي او کورنیو سره د مرستو لپاره وي چې له بده مرغه د وروستیو پیښو له امله ټولې اغیزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همدارز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له افغانستان سره د واشنگتن د بشري مرستو ځنډ یو شمېر بېوزلي افغانان اندېښمن کړي دي. طالبانو سر لننه د یو شمېر ادارو د معاشونو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، خو په افغانستان کې د معاشونو له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو د حکومت د یو شمېر ادارو کارکوونکي غواړي چې معاشونه پر وخت ورکړل شي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د معاشونو نه ورکول د دوی لپاره د کار دوام ستونزمن کړی او مجبور کړی دي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پور واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم معاش کم دی او لګښتونه پرې نه پوره کیږي، خو دا چې 2 میاشتې نه دی ورکړل شوی نو له مجبورۍ پور اخیستی دی.
در حدود 2 ماه شده پرداخت نشده معاشات ما به وقت معینش.
2 میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راکړل شوی. معاش باید په ټاکلي وخت راکړل شي څو موږ پور ته اړ نه شو. اوس داسې وخت دی چې څوک پور هم نه درکوي. موږ هیله لرو چې زموږ معاشونه تل په ټاکلي وخت راکړل شي.
د طالبانو د حکومت د یو ملکي ادارې کارکوونکی چې د غزنی ولایت اوسېدونکی دی هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در قسمت
له بده مرغه د ماشونو د ورکړې لړۍ روخانه نه ده. زموږ ماشونو د 2 میاشتې کې چې نه دی راکړل شوی ستونزې ډېرې دي. نه پوهیږم چې ژر کومه یو وایو.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د حکومتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې وه چې له دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، کډوالو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو د کارکونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ به نن شنبه پیل او ورپسې به د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه هم په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وړاندې ویلي وو چې د دوی د حکومت د ټولو ادارو د کارکونکو شمیر 1,940,000 تنه دی او ټینګار یې کړی و چې دوی به د دلوي میاشتې په اوږدو کې خپل حقوق ترلاسه کړي. په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا له مرستو د خطا کېدو وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له ستونزو سره مخ شوی. خو ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان بودیجه داخلي سرچینې لري او له بهرنیو مرستو سره کوم تړاو نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د ماشونو د ځنډ علت په اړه ځینو رسنیو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مسلکي معین عبداللطیف نظري له قوله راپور ورکړی و چې ګواکې دا یوه تخنیکي او عادي موضوع ده او په ډیرو هیوادونو کې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ویروس تخپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو د منځوړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وای نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس تخپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2040 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د لا خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره سي. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیتیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د هدف ته رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نوی وړاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګزن ویروس د منځوړلو په برخه کې د متحدو ایالاتو مرستې مهمه بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه ښودلې وه. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیایي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسی رسولای. د کابل ښار سرکوتل سیمې اوسیدونکو رابې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خاطر لغو واکسین پولیو کې خانه به خانه بود سابق او حال ای مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې دا اوس د بهیر جماعت په جماعت او کلینیک په کلینیک پلي کېږي. نو له دې امله موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. په سړه هوا کې خپل ماشوم تر جماعت او کلینیکه بیولی نه شو. که همدا کور په کور بهیر پیل شي ښه به وي، ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده. واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جوماتونو او کلینیکونو کې وي، وروسته موږ چې دوی لټو پیدا کولی نه شو او زموږ ماشومان همداسې له واکسین نه پاتې کېږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو کوئ دروازه چې میان خوب بود ما را بر جای نمیمونه.
زما پلان کدی دروازه شاته راتللی نو ښه به وو. کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو، باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي. زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور په کور نه پلی کیږي، بلکې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته په جماعتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزند هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربن له مخې نن حماس څو یرغمل آزاد کړل. حماس ډله واشنګټن او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل به هم د دې په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. دا په غزه کې د نازک اوربن د 5 پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمن ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترنګ کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلي وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د درې خوشي شوو اسرائیلي یرغملو عمرونه 55, 52 او 44 کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسانو وژل شول او شاوخوا 2500 نور حماس یرغمل کړل، دا په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې 5 پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې 3 یرغمل او 1500 زیات فلسطینی بندیان خوشې شوي وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام کې ویلي دي د غزې اوسیدونکو د نورو هیوادونو ته ولیکدول شي په غزه کې د نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحده ایالاتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچا خستونکو بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوی چې لنیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې بڼې چې دغه یرغمل خوشي شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشي کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو بهیر وځنډیږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې لدی چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره صلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوهې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشي کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لاره پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست د خنمو او وربشو د اصلاح شوی تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي. په دې اړه راپور لرو.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست مسولین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دی وای هدف د دې څو پراتلونکو کلونو کې بزګران له خپل زمکو شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسولین وای د غنمو او وربشو د مورنۍ او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکو کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له شو حاصلاتو برخمن سي. چې په مرسته به لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څیړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8,234 متره مربع ځمکه کې کرلی دي، چې دې تخم تولید د لستنی ورټانی دي، چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاءالله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څیړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څیړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څیړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپږ ستنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په غو باندې هم کار کوو کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څیړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاحو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي، لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکو، لکه هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دنیا نه کېږي، نور خو نور خو بیا هغه خو داسې شی نه کوو.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاحو تخمونو څیړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د اصلاح شویو تخمونو څیړنه روانه ده او بزګران ورته خوشاله دي چې ممکن راتلونکي کال حاصلات بهتر شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې ښارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو شمیره کمه شوې ده. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زور واکو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګیدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوای مالسرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو هم نیولی دي، پریدیم نه مینو کم نه پریدي، دا جای د ماده، دا جای د ماده، کوم جای کې چې موږ د مالو کنډر وو د استوګ نه جای وو، هغه ټول زورواکانو سره دي. ورسوګانه غونډه آبادۍ سولې مالونه ما اکثره ختم دي، بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچیان وای د ژوند ټول اړتیاوي د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا 1.5 سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سبیلې مو کرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې مو کرل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملۍ سولې.
سید محمد وای د څړځایونو کموالی تر څنګ پا په چارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه للاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته. نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مني چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په وینا یې سرپرس حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړي دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
مالور گانی په کور ناستی دی، دوی لز دخنو نفات دی او سخت تشویش اخیش دیو.
لز دکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په اته نیمو او هر چهارشنبه د سهار په شپږ نیمو ل آزادی رادیو.
آزادی رادیو فیسبوک لري، ایکسپانا لري، انستګرام لري، واتس اپ هم لري. که تاسو چیرته د ازادي راډیو خواله رسنیو ته سر بشکار کړی، ممکن ډیر نوی معلومات ترلاسه کړی. خو په افغانستان کې ځینې ځوانان وایي چې ډیر وخت په خواله رسنیو کې تیری شي او پی بوخت وي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. ځینې ارواپوهان وایي چې په ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ کې ډیر فعالیت منفي اغیزې هم لري. جزئیات په دې راپور کې
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي. همدا ګورم چې وکړو سباینه پر اوه شپږنیم او بجو چې جګېږم پر ماښام پورې ماخفتانه پورې چې زه بېرته ویده کېږم. همدا زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نو کاروبار نشته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي وایي هره ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او دیوستوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو دیوستوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان لړلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدې کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
خو له بده مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکښې مرواج نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي، چې د دغسې ټولنې څخه یو هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شوې ده چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي، چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
نه په جو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت نن ویل چې هغه و هلیکوپټر چې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی باید بیرته افغانستان ته وسپارل شي. دا هلیکوپټر امریکایي ځواکونو د جمهوري نظام په وخت افغان پوسټ ته سپارلی وي، او کله چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول، د پخواني نظام یو شمېر جګپوري چارواکي په دې هلیکوپټر کې ازبکستان ته ولاړل. د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګ د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي به په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش د هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتو یو نوی راپور وارزوي. د ترکیې و چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحی سره وکتل. د دې لیدنې کتنې ډیر جزئیات نه خبر شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وی شاید روانه اونۍ د اوکران له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره وویني. ترامپ چې په اوکران کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، د غراز مخ کې ویلو چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به هم له نشته خبرې وکړي. دا خبرونه
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو. کوم نه سوس فینن منګه راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد.
د وی جلی غاګ مو ورېده چې ویلې کومه ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت ښه نه دی. د وازین جونې نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوندو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته زبري کی.
تیر ورځ هم مونږ چې په تنو کې دا وړه کوي د مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی. مو کوم پاله کې پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دوه ډیر چیرې وي دا کوم تاسو ته په ټول مو کړی.
لبلې خوا پر افغان خزو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې ورستیو کې تړل شوې دي.
رواني تکلیفونه ورپیدا سي وي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. آلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود او هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخیست او بې خوبۍ یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړي کړې.
نرسنګ علي السلام او دوه سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو. نو وروسته له هغې نه د موږ کار مخ په عمل کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوی رشته وي او نوي شیان عثماني شیان ته زده کول او د خپل ځان په حق کې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ څه وویل شو دا نور بند ده. په هغې ورځې زموږ امتحان هم و خو استاد امتحان نه اخیسته. موږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایا ورځې درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیلو ته ورسیږو. په کومه ورځ وایي چې نه درس نور نهسته، درس بنده، نو دا یو وخت دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشاینده حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوي شیان زده کوله. دا یو اړخ دی خبرې و. اوس مکمله په کور کې یاست، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزیږي یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسیږو خو موږ هم د لرزش حس کوو. نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره ورسره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر حداقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته. او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نسوس فینن موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو خو اوس فینن هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نسته. نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هسې وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللی. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلیدلو یا په تحولات یا هم په دې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیره کی بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کی، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډیر انسان ځوروي.
صنفیان دي لغه خبرېږي کوم وضعیت رسیدلی؟ آیا د سې حالت کې خو به نه یتي غو دي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت تر دې ده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ هم صنفیان دي څو هم په ارتباط کې ویلی او بل نه حواله اخلو او یو تعداد چې له لوري ولسوالیګانو نه یوازې د دې لپاره راغلي وي بیرته تللی لیدي، نو دا هغوی ته ډیر سخت ده. مونږ خپل یو ملګری و هغه له ډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دا ویل دي چې نه بیرته نه شروع کیږي، نو مخه کړی دا د کورنۍ په خوښه باندې نورو سره کوزده کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوښه ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو. خو هغوی کم نه اوس نا امید سی ویدیو د کورنۍ پریکړې ته غړی ایښی ده.
د د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټپس فارغ شوې او اوس به دند په کور ناشته ده وی لوي خو د زداکړې ټوله لارې وتړل شوې لبل په لور رواني سي مرکزونه هم د طالبان لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته اروپوهان د خلکو کورنې او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مو شاتک کوو، زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانخیستی. یو خو ذهني د رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو یې هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی پاک لرات وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو بېحده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو چې دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسې، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نه سي کوي. ام د دې ارمانونه امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول، ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم یې اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دغونده کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینژرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده، لام دې وجې غواړي چې لوري هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي.
طالبان هغه زما لور په یولسم ټولګي کې و، کنه بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکې لکه د دې یو صرف امتحان واخلې بس دې رخصت کې بیا چې کله د دې دغه شهادت نامې وشي بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې صرف هغه امتحان دی ولسمه ورکړې وه هغه دولسم تر شوې نه وه بس بیا یې لاړم یو ورځې د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله خیر دی لورې مه جړه دا یو تا باندې نه دی د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم کور کې ناسته یم. خیر دی لورې خدای مهربانه دی یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې بس هره ورځ دا جړله ډېره خفګان کول بس ما ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښه ده صحیح ده اوس چې دا وکتله چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره جړلې وه یو خو ته دا جړې یو خو ته زه په خپله جړه ما ویل لورې چې څنګه موت جوړه د ټول افغانستان همدغسې جنکو ته جړې قسم دې فرشته جانې دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعینو کې دی د ټي وي کې ګورم ډېره مې سره خفه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د دې د صحت دغه برخې ته د ډاکټرۍ برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم ولې زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی په کومه درسونه باندې دی په کومه پوهنتون کې په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم بس دا لاړو وي زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم د څلور کالو قبلګي دی وځه وایم ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا به سواد شي دا خپل ژوند باندې پوه شي خپله چې دا کله مور جوړیږي چې دا خپل بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کول شي نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوی د ډېر سره مې خپه شو بس داسې نا امید پاتې شوی یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خو تم چې زمونږ امید هغه نه پاتې شو بس دعا کوم چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کی زمونږ خپل ملک نه کی زمونږ هغه کې سنو شي چې هدي خپل خپل د بچو باندې د تعلیم خلاص کوم بیا مې څه غم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غختل چې ډاکټر شي بیا چې په انتون نو تړل شول یا وی لوري غختل چې نرس شي خو دا چې هغه ذکر هم په نیم کې پاتې شوی اوس روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره جاری
زبا دا درته مشاورین لاند مثال د مخبل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یو تقریبا پنځم سم کې وای یو دریم سم کې وای هغه یو خو چې تحصیلات لګمخ کې تللی او خبر صورت د بل وړکې مخبل بوت له شخصا قابلیت بخښ کې مکنه ولا نو کله چې هغه بخښم په بند کلو خو توبه ده کنه چې هغه ډیره مایشه کېږي ډیر جګر خونی کې ګوشګیری اختیاری وي انزوا ته چې او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته مو دم دي چې هیڅ خوشالي نه وایي وخت یو چې د مانه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل ما وځه څلور دنه کور لره ما وڅنګ ما د مو څلور لورګانی دي په موږ باندې د سیرو کما ماته چالو را پارتمان دی یعنی زنوري چینه غړم ما ته چې دولتونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیلې امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دی هر خزه دی هر افغان دی هر کورنۍ دا غیلا و نو سنور ته پاتې چې خپل اولادونه ادا قل و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کو هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامع دوران دی کو یعنی دا چې خدای نفس موتاد نه وي پودری نه وي بیل م نه وي دا یو خدمت چې موږ کله کله وی چې تن مرد ته دوغه رقم باید مرد خدمت وکړي چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کونه ده هر مرد د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لور شي هدا قلب خپل په و درې کې سبا ورچه ته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټول باندې ډیر من پیه غي ځکړي ده چې خپل اولاد ته ګورم اته را ورزم د مونږ چې په تنو کده وړه کې دوه مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی مو کم پاله کې پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډیر چیږي یعنی دوم راسته شوی ده
دوی زده کری وکریلی ایتاسو پر نظر آیا دیدی کارونو جبران چینجونی لمکتب نه لپانتون نه ورپسی لنیمه زده کرو نه قابلگی نه پا کور را که نول سولی دیدی جبران بیرت امکان لری؟
چرا خم به امکان و لری؟ اوز مثلا ده کور که ده ما ده خپل چه ورطا گورم اغا شوق اغا زوق چه ده اولادو سمی وا چه اغا پاقو مینه بانده ده درس بستلا پاقو محبت چه ده با ورطا اختاوی چه شپا و رز بی وکری و یعنی طول وقت به اتما با ورطا چای میوه دوده که خودل ده بیوی چه ندست زی چه وز اکثر گورم ده ده سم ده شوق رک شوی یعنی مایوسه شوی ده خلق ایس امیدواری وی نشته مخته یعنی جبران خوی واقعا هم لک سخته نو خلق مخ که چی مگو طول پیرت شاعت پچت روانی ما یو چیر تا یو متن ول وستلا نو پی ایما کم دولت و کلا بیچ جنگ جهانی و دی دس سفون و کنو در لکر چی غط غط لکنی و کنی چی ما شمان شاگردانی صدمه و نوینی و دی مکتب نپاتی نشی چی پغو آلت که دی اتا مخبل اولادون و نوی نسل ادامه دی تحصیل ورطا و کولی افغانستان که چی دا غوستم مثلا نه را جنگ شده نه در شرایط خراب شده دی پیوز دیدو چی مثلا انجونو تا دینی مدرسو یا مکتبو که اغا دی حجاب و دی سنف و دی استاد دی زنانه غم و اخری کلکی دروازه ورطا بنده کردی
بله دا وزیر چی کلی دی تب دی پنجی مسئله راجی نیمه زده کرده که پسی برخه که یا انجینری پنجی نه یا چوک راجی یا نور پنجی نه وزی خبره دادی دو دوار ترمنز فرق دیر زیاده مگر مجبوریت دوی دی ترا واستل چې راسي دی ټولګي کې کینی وی وای د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنی افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دوم راقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلې مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څنګه یعنی
کله کله موږ د خپل خلم نشو ځواله او څه نشو ویلې د مجبورات په لحاظ ما شکر فضل در رب دی څلور لورګانې او څلور وړ دولتي تک تک کامیاب شو کله کله بو باندې چوک ټوکی کوي وی ورداک دار کم پیز ورته ایم نه ورداک یعنی د علم او تحصیل و نمونه ده ورداکی لور می یعنی اغا پاتش ولدی تحصیل نه پنځم سیم خونه کېدل دا ورداکی ما بوتل له خپلګي بحث کې میکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وی کوشه نشی نه وی یعنی وضعیت خرابی کې دا وضعیت خلې درته اغا دروازه ایم په وتړل نو په دوه وضعیت کې مو څه وای دو خلکو ته
اول جیل چې خپل لور دی ولی دل چې نور دغه دی قابلګي دروازه په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړای ونیسي د روحیا ورکو باندې هغه ژړل ډېر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ و نه خوړله کمپله کې ځان پیچلای و د ماته بعد از مریض ایم هیڅ یعنی دایم نشوای ویل چې زه په دوه دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټوله راغلی
لغه ورځی نه دوی دی وړکتون و دی مکتب و دی پانتون سولې په څومره مشکل دی تر دې حد را ورسولې د انجونی
زکه درته هم فرشتي جان زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما دې په خاطر دوه تایم کار کوله یعنی یو تایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای نه بیا مثلا د سې کنه چې کم پیسې را کو بیرته په واس کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما هم وو بجې زه کور ته راشم یو ځینې علت دا و چې مثلا زکر ایشما چې خپل اولاد او خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د ته مثلا اده اقل یو در چې یو چې هغه د راحتۍ سره خوړلی شي ولې نن راځي نتیجه ده غلط نه
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی امدا ماته بس د څه زده کړو کې ورسیږي نور څومره ایلي ارمانونه تاسو په ځرکه خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه سړی ډیر چې ګرونه کیدو ته ما یو لکه دا دیر ماشاءالله بایستی داده با. یعنی دی مکتب نه که دسته همی چی تشپگم نه تا دولسم نه پوری اقا تاپ نمره یخیسی و یا تی پنسیت هم چی کامیابش ولی اقدر که با وقوب همیشه وی چی موریز غارم چی چششم و دیر لایق جراشم او نن را چی وقتا گورم چی طول و رز بیدوی مثلا اتا اقا دی کور کار تا پشوق نپورتا کیگی و لذت نه تی آخلی جب دی جوان کار اتا خپل سر وستن رسی نفس تابنده چې په مور په ځړو بیا غته راکوي دي
څه غواړي چې زر تر زره
څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو نه اوس خو هېڅ خواته هم امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته به شي. اوس بیخي یعنی والله که پوهېږم په دوه مورد کې څه نشم ویلی، بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي. امید هم د لاسه ورکړی دی، داسې فکر کوم چې دو کورو شلو د دروازو تشا زندانیانیو نور دیتی بدون د الله د دربار نداره هیڅ ایله امید نشته دی موږ ته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو، په هغو کورونو کې چې لکه د تاسې لونه چې هغو دوی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ادې اقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونه سي کولی چې بېرته خپلې زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شول، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلې دي، هغه کسان چې مثلا تلی شي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطې ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی تلی شي. په دو تاریخ به بیا منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواده دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپږمه اومه لسمه پورې تلی شي، پلار مور هغه میندې خویندې چې باسواده دي، په دو تاریخ په کور کې ورسه مثلا همکاري وکړي او خپل امید له لاسه ورنکړي.
او هغه چې له لوړو زده کړو راګرځول شوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول شوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوي، ته غرمه یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګره بیا نن در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلتره سو، د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کیږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کړي، یو نوی ژوند شروع کړي انشاءالله.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د بغداد غوسه په مخو کو او زورو اعلی ټوکا بطری واغستلو پیرا او ادنا ټوکا به خرص کړو په امیرا
تبلو
ژوند دی. قدم جولا ابلل دربار تا او جولا ٹکے ور کبھی چور تک میار تا او پاگا زینو یا سرگردانا جولا سوال کو دلبار کی دل جوانا او جولا وی ودا رسی گبخ بلندا او زبا چاکر مبی زار دخ پل جواندا سوالو نو کو سر تا سلام